شنبه د وریش په شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. په دې خبري مجله کې چې دیرش دقیقې دوام کوي زه احمد شبر ساسو کور به یم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوري. سهار په خیر. لمړی هم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات لغوه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر بیګا خبریالانو ته وویل متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخ کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یو ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. ډبلیو ایف پی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرسته رسولې. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلي افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړ شوي دي. تاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولند په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولند او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقشې نشانې ښودلې چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي د شمالي کوریا له وروستۍ راکټي آزموینې وروسته چې نوی انټر کانټیننټل بالستیک توغندی بللی امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې آزموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالي سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنه کړل. دا سجل راډیو سارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر مهمه غونډه لغوه شوه. واشنگتن یې علت د نجونو د ښوونځیو بندېدل یادوي. په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو د کارپو علي احمد جلالي نظر اخیستی.
دوی وعده کړی و چې نجونې درس ته دوام ورکړي. دغه قسمه کې هم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دوی هغه سرغړونې زیاتېږي له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني.
د یوناما مشوي د طالبانو وروستۍ پریکړه چې نجونې د ښوونځیو ته نه ځي افغانستان ته داسې زیان اړوي چې بیا به څوک جبرانولی نشي. د دیبورالاینس د دې څرګندونو ترڅنګ به پرې خبري مجله کې واوري چې ماسکو وایي د اوکراین په جګړه کې تر 1,250 ډیر سرتیري وشل شوي. کیف بیا دا شمېرې په ځلونو لوړ یادوي. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د دوحې له خبرو وځي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استازو خبرې ځکه مهمې وي چې هدف یې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې موندل و. د امریکا د بیګانې پریکړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف خبرې پرون ناڅاپه لغوه کړې. دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون و چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ریټرز خبري اژانس ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړه ډېره زیاته خواشینونکې وه او تر هر څه مخکې د افغانستان د خلکو او همداراز له نړیوالې ټولنې سره د دوی له ژمنو په څرګنده شاته کېدل و. د پرایس په وینا امریکا په دوحه کې د پلان شویو خبرو په ګډون له طالبانو سره یو لړ تعاملونه لغوه کړي او ورته په ډاګه کړې ده چې د دوی پریکړې ته د دواړو خواوو په تعاملاتو کې د احتمالي ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. له دې موضوع دریو بخبره سرچینو ریټرز ته ویلي دي چې نن او سبا یک شنبه په دوها کې د یو کانفرنس په څنډه کې د طالبانو د ادارې له استازو سره د امریکایي چارواکو څو غونډې پلان شوې وې. د سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده وویل ټاکل شوې وه په ځینو دې غونډو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم ګډون وکړي. د سرچینو په وینا تمه وه چې په دې خبرو کې به د افغانستان بانک د خپلواکۍ او د افغانۍ بانک نوټونو د چاپ په اړه هم بحث وشي. د دوی په وینا همداراز د افغانستان د بیارغونې د صندوق د هغو سلګونه میلیون ډالرو د آزادولو لپاره چې په نړیوال بانک کې ساتل کیږي د بشري مرستو د تبادلې د اسانتیا د رامنځته کولو په اړه بحثونه هم په پام کې و. دا پیسې په افغانستان کې د زده کړې د سکتور لپاره ځانګړې شوي. ریټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې هغه الوتکه چې باید د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له کابله قطر ته بیولای وای هم بیرته نه ده ستنه شوې. د دوهې د خبرو لغوه کول لومړنی مثال دی چې د بشري حقونو او په حکومت کې د نورو اړخونو د ګډون په برخه کې د طالبانو له اقداماتو وروسته ښایي له دوی سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې پر لیوالتیا مستقیم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو او د بانکي زیرمو د آزادولو په چارو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې د نقدو پیسو د کمښت له وجې اقتصادي بحران او انفلاسیون اوج ته رسېدلی دي.
د واشنگتن د دې پریکړې په اړه چې له طالبانو سره یې د دوحې پلان شوې خبرې لغوه کړې دي د طالبانو د حکومت د ویندویانو د نظر په اخیستلو تر دې شېبې پورې نه وي بریالي شوي. د یوناما مشر طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم ممانعت به افغانستان ته داسې زیان واړوي چې بیا به یې جبرانولی نه شي. وړاندې په خپرونه کې د ډیبرالاینس د دې څرګندونو جزئیات درسره شریکوو، خو مخکې تر دې به د واشنگتن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه واورو چې متحد ایالتونه او نړۍ د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړې ته په څه سترګه ګوري.
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه ده چې دوی به دې ته اجازه ورکړي چې نجونې له شپږم صنفه پورته بېرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمه کیم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دوی هغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلامي هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
دغه ډول عکس العملونه چې دوی ښیي یا دغه وعده خلافۍ چې کوي دا د دې هغه انګیزه اصلي په طالبانو کې څه شی ده؟
خبره دا ده چې تیرو مشابه حوادث ته وګورو درې مسلې دي چې یو شورشي قوت بېرته چې حکومت ګټي، یعنی یا حکومت ته راځي یا قدرت ته رسېږي حکومت کولی شي. یو یې دا د مشروعیت مسله ده چې په خپلو خلکو کې مشروعیت لري که یې نه لري. دوم دا ده چې هغه یو واحد لیدرشپ او رهبری لري چې په خپلو منځو کې سره موافق دي په پالیسیګانو کې. او درېمه مسله د حکومتداري تجربه ده. دغه درې شته که موجود نه وي جنگي قواوې چې بیرته حکومت ونیسي یا قدرت ونیسي بیا هم حکومت نه دی بلکې یو جنگي قوت دی. طالبانو ته چې وګوري له یوې خوا مشروعیت یې په شک کې دی ځکه داخلي مشروعیت نه لري. ټول سرویګانې ښیي چې د 12 نه تر 13 فیصدو دوی غواړي. دوهمه مسله یې د رهبری ده. دوی که چه وایي چې یوه رهبری لري د طالبانو رهبری، مګر په خپل رهبری په سطح کې هم اختلافونه موجود دي او د رهبری او د صفوفو په منځ کې هم اختلافونه موجود دي، ځکه دوی سم تصمیم نشي نیولی. درېمه یې حکومتداري ده. د حکومت تجربه نه لري. په نتیجه کې دا تر اوسه پورې یوه جنګي ډله ده چې تر اوسه دې ته د دې جوګه نه دي چې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې همې د افغانستان خلک ومني همې دنیا د یو مسؤول حکومت پیس ومني.
پراتلونکي کې د طالبانو لخوا د دغو ټولو غوښتنو که په کور دننه دي که بهر د نړیوالو غوښتنې دي، د دوی په وړاندې د انعطاف امکان شته د طالبانو لخوا؟
دو درې مسلې دي چې دې مخه نیسي. اوله مسله دا ده چې دوی د دې دپاره چې جنګ وګټي داسې کسان یې استخدام کړي دي، داسې کسانو باندې اتکا کړې ده چې نه په اسلام پوهېږي، نه علمیت لري، نه په دې پوهېږي چې خیر و شر د دې مملکت په چې فکر کوي چې په جنګ چې دې وګټي چې توپک دې په لاس کې در څه چې زړه دې غواړي مغازې کولی شي. د هغو په واسطه یې قدرت ګټلی دی، نو په نتیجه کې دوی هغو ته ګوري چې که چېرته د دوی په خوله ونه کړي شاید دوی ترې ولاړ شي. دغه بیره دوی کې موجوده ده. دوهمه بیره یې د بینالمللي جهادي ګروپونه دي، هغوی په کلو کلو ورسره دغه کړی دی، کار کړی دی، په کلو کلو یې مرسته ورسره کړې ده. په نتیجه کې دوی نه شي د خپل روابط دوی سره وشلي. هغوی هم دغسې یو نظام غواړي لکه داعش. فعلا هغه چلن چې طالبان یې کوي د داعش سره د ایدیالوژي نظر هیڅ فرق نه لري دومره. او درېیمه یې دا ده چې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ دي، او په نتیجه کې دوی همیشه انتظار باسي. توسه وای حکومت موقتی ده، هر وختي وای وای چې وسه امکانات د نورو شان برابر سي بیا مکتبونو خلاصو. دلیل دا ده چې دوی په خپل منځو کې په پالیسي کې اختلافونه لري. سره
د سیاسي او پوځي چارو کتونکو علي احمد جلالي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو پریکړه به پر افغانستان داسې اغیز وکړي چې د جبران وړ بنوي. د نجونو د تعلیم په ارتباط د طالبانو وروستۍ پریکړه په اړه پر ملګرو ملتونو او متحد ایالاتونو سربیره د نړۍ په کچه نور پراخ غبرګونونه هم شدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري دیبورا لاینز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره په کتنه کې ویلي دي چې که طالبان د نجونو د تعلیم په برخه کې خپل وروستۍ پریکړه بدله نه کړي نو افغانستان ته به داسې زیان واوړي چې جبران به یې ناممکن وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمشري انټونیو ګوتریش هم ویلي وو چې لشپشمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانستلو کې د طالبانو پاتې راتلل د ډېرې ژورې خواشینۍ خبره ده. ښاغلی ګوتریش د وري په درېیمه نیټه پر ټویټر په یو بیان کې پر طالبانو ږغ وکړ چې بې له ځنډه د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي. د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د پریکړې په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه په زیاتېدو دي. پرون د شپاړسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو د دې اقدام په اړه ژور خپګان څرګند کړ او پر طالبانو یې شک وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د البانیا، اندورا، استرالیا، بلجیم، بوسنیا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیسلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونگا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د شزو او بهرنیو چارو د وزیرانو په توګه له دې کبله سختي خواشینې دي چې افغان جونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د دوی په بیان کې راغلي چې دا پریکړه له دې کبله په ځانګړي ډول ډیره ځوروونکې ده چې طالبانو مخکې د نجونو په ګډون د ټولو افغان ماشومانو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار کړی چې له بشري مرستو هاخوا له افغانستان سره د دوی د دولتونو ټول تعاملونه به له دې سره تړلي وي چې طالبان خپله پریکړه بیرته اخلي کنه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په دې ولایت کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي. نور په دې راپور کې
د صنعت او سوداګرۍ وزارت موین قدرت الله جمال د پنځشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی و. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت اماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوي برابرې کړي. ښاغلي جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دې له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دوی ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې د چا سره یو پانګې یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کړي موږ ځمکې ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکې زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته اماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره صف ته راجستر دي چې څنګه د پارک صنعتي ایجادېږي. په هغه ورځ دوی سرمایه ګذاري ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه څو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغوی ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي چې د اوکران په جګړه کې 1,305 سرتیري له لاسه ورکړي دي. روسیې وروسته له دې چې سباندې درې اونۍ مخکې پر اوکران برید وکړ دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرجوب لشمیر اعلانوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د پوځ جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,305 روسي سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسي چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
په راپور کې مو واورېدل چې روسیه وایي د اوکراین په جګړې کې په څه باندې یوې میاشتې کې 1,305 سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې په ارتباط ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. امریکایي رسنۍ د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې جمهور رئیس بایدن به د خطرونو، ګواښونو، د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیري په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو خبرې وکړي. بل لورته ماسکو ځینې داسې نقش نشانی ښودلې چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یې تمرکز زیات کړی دی. البته لا هم د اوکراین د پلازمینې کیف شاوخوا جګړې روانې دي او اوکراینیان وایي چې د کیف له نږدې سیمو یې روسي ځواکونه پشا کړي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه هم لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو سمدستي د سپورت یو خبر. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د سیالیو جام د هرات لوبډلې ګټلې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلام و ندا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. د تیخت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړونکې وایي هله لري چې دا فلم د کډوالو د ملاتړ په برخه کې ګټور تمام شي. د فلم جوړونکې دا فلم د خونزي د یو ملګري چې نږدې شل کال وړاندې له افغانستان نه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړي. د دې فلم کیسه د هغه زرګونو افغانانو د ژوند داستان ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ وروسته له دې هېواده کډوال شول.
فیلی یا تیخت هغه انیمیشن فلم چې د یو همجنس باز افغان کډوال د ژوند کیسه کوي. دا فلم د اسکار جایزې درې برخو ته نوماند شوی. ټاکل شوی چې فلم د راتلونکي یک شنبه په ورځ د مارچ په 28مه د اسکار جایزې په جشنواره کې نندارې ته وړاندې شي. د فلم جوړونکي جونز پوهر راسموسن یاد فلم د خونځي دی یو ملګری چې نږدې شل کاله وړاندې له افغانستانه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی دی. راسموسن هیله لري چې دا فلم د کډوالو په وضعیت کې چې له جګړو تښتېدلی دي مثبت بدلون راولي. خغلی راسموسن رویټرز خبری اژانس ته ویلي که فلم هر جایزه اخلي دا به د فلم لپاره د لا ډیرو لیدونکو د جذب لامل وګرځي.
دا کیسه زما لپاره په رښتیا هم ډیره مهمه ده، ځکه چې د یو ډیر نږدې ملګري په اړه مې ده. دغه شان د موضوع له مخې هم په ځانګړي ډول اوس مهال چې په نړۍ کې څه تیریږي، دغه ډول کیسې او داستانونه د کډوالو د ژوند یو بل اړخ بیانوي، نو دا ډیره مهمه ده. زه که هره جایزه ترلاسه کوم زما د فلم لیدونکي ډیروي. زما هڅه دا ده چې دغه ډول کیسې راوباسم.
راسموسن هغه مهال 15 کاله عمر درلود چې د ډنمارک په یو کلی کې د یو افغان ځوان کیسه مشهوره شوه. دغه هلک په افغانستان کې د خپلې ټولې کورنۍ د غړو له وژل کېدو وروسته له دې هېواده وتښتید او په سختو پیچلو لارو یې په خپلو پښو تر ډنمارک ځان ورسوه. د څو کلونو په تېرېدو راسموسن له دغه افغان زلمي سره آشنا کېږي، خو د شلو کلونو له تېرېدو وروسته دغه افغان راسموسن ته د خپل تیر ژوند کیسه کوي. راسموسن په فلم کې د افغان ځوان مستعار نوم امین نوابی خیده.
تاسو نشئ کولای یو انسان یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړئ. پوهیږئ دا یو انسان دی، د کور څښتن دی، پیشکی خوښیږي، هم جنس باز دی او تر ټولو مهمه دا چې یو هوښیار کس دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ نشو کولای هغه یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړو.
د تیخته په نوم دا فلم په 2021 میلادي کال کې د امریکا د سینډنس فلم په جشنواره کې لګرم هرکلی سره مخ شوی و او په دې جشنواره کې تر ټولو لویه جایزه ګټلې وه. له دې وروسته یې څو نور جایزې هم وګټلې، خو اوس وکتل شي چې د اسکار له دریو جایزو کومه یوه ترلاسه کوي.
ځینو نړیوالو ورځپاڼو او نشریو بیا هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پر موضوع لیکنې خپرې کړې. ډیجیټل ژورنال، عرب نیوز او څو نورو خپرونو په دې اړه د فرانسې خبری اژانس یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې چې سرلیکې دی، موږ فکر کاوه طالبان بدل شوي لولو. طالبان خپله دا ژمنه چې نجونو ته به اجازه ورکوي چې د لیسې دورې زده کړې وکړي بیرته واخیسته او په دې ډول یې بې شمېر نجونې غوسه او ډېر خلک وبګنول. ډیجیټل ژورنال د طالبانو له پریکړې وروسته د ادیبي حیدري خبرې راخیستې چې وایي داسې احساس کوي لکه په زندان کې چې وي. دا یوه له هغه لسګونو زرو نجونو څخه ده چې هیله یې لرله د 2020 کال د اګست له 15مه وروسته به د طالبانو واک لاندې په لومړي ځل ښوونځي ته ځي. دا وایي څو ساعته یې په ښوونځي کې تیر شوي نه و چې د پوهنې وزارت له لورې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ولاړ شي. دا د بی خور چې تر دې 11 کاله مشه ده وایي کله چې طالبانو ټول انجونې بیرته کور ته ولېږلي پوه شوه چې طالبان لا هم هماغه سي دي چې 15 کاله پخوا وو. دا وایي طالبان له انجونو سره داسې چلند کوي لکه څوک چې له مجرمانو سره کوي. د دې په وینا افغانستان د ښځو لپاره په یو زندان د بدلېدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې افغان نجونې په خپل هیواد کې له زده کړو محرومیږي، په برتانیا کې و افغانه ښځه د ښاروالیو انتخاباتو ته کاندیدېږي. د نېشنل خپرونې د مرزیې ببکرخیل په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې وایي نوموړي چې پخوا قاضي و باور لري چې که د مانچستر ښار په اولډهم کې د ښاروالۍ څوکۍ وګټي نو په هغه ښځو او نجونو کې به هیلې وغوړوي چې غواړي ښځې بیلګې واوسي. 55 کلنې ببکرخیل د نېشنل خپرونې ته وویل له لسیزو راهیسې د سیانګالو خلکو په تېره بیا ښځو لپاره مبارزه د دې کار اصلي هدف دی او د همدې لیوالتیا له کبله طالبانو په نښه کړې وه. په 2008 کال کې پرې طالبانو برید وکړ خو له بریده روغه ووته او بیا برطانیې ته مهاجره شوه. دا دی له هغه وخت 14 کاله وروسته اغلې ببکرخیل هیله لري چې د ښاروالۍ انتخابات به وګټي او د خپلې ټولنې د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. مرزیه ببکرخیله په پولي خمري ښار کې زیږیدلې او لویه شوې. په 10 کلنۍ کې د خپلې سیمې له یو ښځینه قاضي څخه په الهام قضاته مخه کړه او یو موده د کورنۍ محکمې قضاوت وکړ. کله چې دا د قاضي په توګه وګمارل شو، په ټول افغانستان کې د خزینه قاضیانو شمیر شپږویشتنه و. دا وایي کله چې په قضایي سیستم کې ولیدل چې د سړو په وړاندې له ښځو سره توپیر کیږي، نو یې داسې عدالت په وړاندې غږ پورته کړ او د ښځو کلتوري ټولنه یې جوړه کړه څو د جنسیت د برابرۍ لپاره مبارزه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
نوم می عزت الله ده، شیخ زید پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځی د څلورم کال محصل یم. لکه څنګه چې د امتحانونو نړۍ شروع شوې ده په ټول افغانستان کې تحصیلات د عالی وزارت څخه، نو په شیخ زید پوهنتون کې هم امتحانونه واخیستل شول چې هغه هم ډېر په شفاف او په ډېر ښه توګه باندې پر مخ روان دي. دغه یو ډېر ښه زیری دی د آینده لپاره. انشاءالله چې موږ تاسو څلورم سم د فارغېږو نو هېواد ته به ډېر خدمت کوو.
د نجونو کوم مشکلات چې دا اوس راغلي دي چې دوی وایي دغه دوی درسونه نه وایي او یا دا خپل درسونه وتړي، نو هغه د عمران خان غوښتنه پر موږ باندې وتپل شوله چې هغه عمران خان دا غوښتنه وکړله. هغه څو عمر مخکې کسه شي فکر و چې ده وویل چې د افغانستان خلک درس نه غواړي، پاکستان غوښتنې پر موږ باندې تپل شوي دي، هغه دلته څوک څوک یې بې ورسره ومني. نو اوس هم هغه غوښتنې پر موږ باندې وتپل شولې چې دا کوم دا شوهنځي ځخنی دا زمر کم خوندې بندې سولې. هغه موږ خپل لیدلی چې قرآن شریفونه بیا په دې ګروپ شتړلي و، په دې ګروپ شنیولي و، نو دوی به ورتللي هلته بیا خپل درس